Kirschne Osmanlandi.
السلام علیکم ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدر منوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې به د افغانستان د متبادلو ترانزیتي لارو د اهمیت او ترانزیتي فرصتونو په اړه بحثونه واوري. په روسیو څو کلونو کې چې د پاکستان ترانزیتي لارې څو ځلې د افغانستان له حکومتونو سره د سیاسي مخالفتونو له کبله وتړل شوې او افغان سوداګرو ته درانه اقتصادي زیانونه واوښتل، بدیلو ترانزیتی لارو له هغې ډلې چابهار بندر ته پاملرنه زیاته شوه. د تازه راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو تیره اونۍ افغان ټرک چلوونکو یا لارۍ چلوونکو ته خبرداری ورکړ چې پر تورخام او نورو لارو په اوسنیو کاغذونو تګ راتګ یوازې تر نورو دریو اونیو پورې ممکن دی او د مارچ له 1 نیټې وروسته به له ویزې پرته هیچ چاته له دې دروازو د اوښتو اجازه نه وي. پروانه اونۍ کې کابل د هند بهرنیو چارو وزارت د یو پلاوي کوربه و چې د نورو مسایلو تر څنګ د چابهار بندر له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ بحثونه پکې شامل وو. هند تایید کړی ده چې پلاوی یې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال تیره جمعه وویل د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار جی پی سنگ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. هند د ایران په چابهار بندر کې خورا ډیره پانګونه کړې او نوې ډیلی هیله لري چې د دې بندر له لارې به په وچه پورې محصور افغانستان او منځنۍ آسیا او وروسته اروپا ته خپل تولیدات صادر کړي. د چابهار تر بندر پورې د افغانستان په لویدیځ کې تاسیسات هم په تیرو څو کلونو کې تر ډیره رغول شوي او حتی د اورګاډي پټلۍ هم تر ډیرو سیمو پورې غځول شوې ده. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو د روان میلادي کال په پیل کې د چین په سرحد کې د واخان پر ترانزیتي لارې د کار د پیل خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په 13 جنوري میاشت کې وویل چې له چین سره د مستقیم ترانزیتي لارې د جوړولو چارې په واخان کې پیل شوې دي او بشپړې وشي. له بلې خوا د کپ په اتمه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د تورغونډۍ بندر د ظرفیتونو د لوړولو په اړه د هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي چې ترکمنستان د تورغونډۍ او آکینې بندرونو رغونې ته لیوالتیا لري. له دې ټولو پرمختګونو ښکاري چې که څه هم نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له نورې نړۍ سره د متبادلو ترانزیتي لارو په وسیله د افغانستان د وسلولو په هدف هڅې روانې دي. په دې خبرونه کې د دې لارو پر اهمیت له شنونکو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د امریکا له کالیفورنیا څخه د پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمد زای او د اقتصادي چارو شننکی ډاکټر سردار محمد نعیم. درې وړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لمړی خبرې له مومند صاحب له تاسو سره پیلو. مومند صاحب، خبرونه ته خرغلاست. ځینې څارونکي وایي چې هیڅ بل لاره د کراچۍ له بندر سره چې اوس تقریبا د افغانستان د ترانزیت اصلي لاره ده، دوی وایي چې د مقایسې وړ نه ده او هیڅ بل لاره یې ځای نشي نیولی. دا خبره څومره دقیقه ده؟
ډېر بنه باندې تکل صاحب تاسو ته سلامونه، ډېر رمزو جناب ډاکټر صاحب ته، عالم صاحب ته، ټولو دوستانو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. په تر دې کې چې جوړ روغ او د ښه سهار پیل کړی وي، موږ شوم ماښام ان شاء الله درس پر خپل کړی وي. تاسو ته به تر معلومات چې افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی او د 23 جنگ راهیسې افغانستان په تجارت کې په ترانزیت کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی. یو مشکل هم همیشه چې د افغانستان او پاکستان در مابین سیاسی حالات خراب شوی دي، نو پر دې پر مستقیمه پر تجارتی حالات باندې سیاسی حالات پر تجارتی حالات باندې تاثیر کړی دي. د شک نشته چې د کراچی بندر او د پاکستان لارز موږ د پاره نږدې ترینه لار ده. افغانستان د پاره د افغانستان پول سرحدات ټول بندر مهم دی، هغه کده چابهار بندر دی هم د افغانستان د پاره مهم دی، د بندر عباس بندر هم مهم دی، د موږ د ازبکستان د لارې څخه 50 کال خپل صادرات درلود، د ترکمنستان لار هم زموږ د پاره مهم دی، تاجکستان هم زموږ د پاره مهم دی، تورغونډۍ، اکینه، شیرخان بندر، حیرتان بندر، اسلام کلا، چابهار، دا ټول سپین بولدک تقریبا 2-3 بندر چې نور نوی موږ د پاکستان سره لود، دا ټول زموږ د پاره مهم بنادر دی، او د دې ټولو بندرونو څخه موږ کاروبار کوو او کاروبار مشروع دی. ولی موږ کوشش زموږ دادی، موږ نه غواړو چې یو بندر د بل بندر پر ضد باندې استعمال کړو. چا بهار بندر تقریبا تاسو ګورئ چې 15 کال کېږي چې دا بندر شروع دی، در دا اوسه پورې هغه کار چې چا بهار بندر کې باید وسی نه دی سوی. تقریبا 15 کال مه هندي چارواکو ویل چې دا بندر به موږ جوړوو او متبادله لار به پلانکې به خود دا اوسه پورې هندي او ایرانی چارواکي په دې نه دی برانسوي. هغه ظرفیت په چې په کراچي بندر کې ستا په د چا بهار کې جوړ
مومن صاحب به په څومره وخت کې هغه ظرفیت چې تاسو یې تمه لري یا افغانستان یې تمه لري په چابهار بندر کې راتلی شي، او که هیڅ کلم نشي راتلی او د کراچۍ د بندر اهمیت به تر ډیرو کلونو پر ځای پاتې وي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د کراچۍ د بندر اهمیت چې دی هغه په 100 کلو ته رسیږي. دا چې بل بندر د کراچۍ د بندر لاره نیسي او تر دا اوسه پورې په 15 کاله کې د یوې زرې پیشرفت هم په دې بندر کې چې راغلی دی هغه سبب ولې زموږ دپاره مهمه ده. موږ اوس د ام د چابهار بندر استعمالوو، هم د بندر عباس بندر استعمالوو، هم یعنی ټول بنادر موږ استعمالوو. ولې موږ باید زموږ مناسبات هم د کراچۍ د بندر سره باید سم وي، هم د بندر عباس سره باید سم وي، هم باید د چابهار سره سم وي. نو لهذا
به له شک مومن صاحب وبخي دا خو به مخه یو هیواد چې اړیکې جوړوي، اقتصادي اړیکې به لټولو هیوادونو سره مهم وي، یا لټولو دغه بندرونو نه باید سمه او وړ استفاده وشي. مګر سوال دا دی چې اهمیت د کراچۍ په څه کې دی؟ دا د کراچۍ بندر کوم اهمیت لري چې چابهار یا نور بندرونه نه لري؟ لارې لانډه ده، ارزانه پریوزي، تاسیسات سم دي، څه څه ګڼ لري؟
یو لاره لنده ده، او مثلا کته چیری د کراچی د بندر لار راوړي در پېښور پرې یا در بند در تورخامه پرې چې مال رسیدي تقریبا نو پر دې لار باندې تقریبا 40% دا تقریبا ارزانه تمامېږي د بندر باستر لار باندې. یو د کراچی بندر چې دی هغه پاغه نړیوالو تازیراتو کې نسته. د ایران بعضی ځینی بنادر چې موږ به خامخا جبل علی ته شی راوړو، د جبل علی څخه به راوړو، یو دوه درې مملکت مستثنا دي چې د وغو څخه ته شی راوړي، نو مشکلات نسته. ولی از موږ د پاره ټی ټی د کراچۍ د بندر څخه ډیر اسانه ده چې موږ ټول دنیا ته کولای شو چې د بندر په هیروس کې موږ کولای شو چې ټول دنیا ته ټی ټی وکړو. کچیره بندر عباس موږ په کاغذو کې ذکر وینو موږ نسو کولای، یا چا به هر ذکر وي موږ نسو کولای چې ټول دنیا ته چې ټول نور دنیا ته ټی ټی وکړو. ولی موږ په دې خوشاله یو چې د چابهار بندر هم هغه ظرفیت پیدا کړي چې په د ټول دنیا څخه دلته شپونه راسي او خپل کار پرې کوي. په تور د مثال کومر صادرات کوو، کومر صادرات کوو، کومر د کندهار څخه یو لاري موږ وغواړو چې موږ دلته واستو، دا کده چا بهر د لاري څخه واستو دا په 40 ورځې کې رسیږي. او کچیر د کندهار څخه مخ په موټر کې وړو او واګي د واګي بندر د لاري دا په 40 ساعته کې موږ د آزادپور منډې ته زموږ موټر رسیږي، او په هغه منډې کې 40 ساعته بعد دا غمال موږ خرڅوالای سو کې د کابل څخه ریکو هم په 40 ساعته کې ریکيږي، کده کندهار سره ریکو هم په 40 ساعته کې دا رسیږي. یعنی دا هغه شیګنې چې د پاکستان لارې مشتلري. ولی تاسو ولې تقریبا شپږ تیر او څلور پنځو میاشتې د کراچۍ بندر څخه افغان سوداګر ډیر ضررونه ولیدل؟ تقریبا زموږ 3000 کنټینر یپلا بند چې پرغه مو ټیم رچ مور کوي، ډیټنشن مو هم ور کوي. اوس هم تقریبا د حدود کې تقریبا 400 کنټینر یا دوه نه هلته بند ولر دي، د مختلفو جنسونو دي چې ټول جنسونه قیمتي جنسونه دي هلته ولر دي، او در دا اوسه پرې د بندېدو علت هم نه دي معلوم چې موږ څو ورځې چې موږ د جناب سفیر صاحب سره په دې باره کې خبرې کړې دي، نو هغه ان شاء الله وعده کړی دی هلته زموږ هغه خپل تجارتي ملګری چې دي هغه کې سونه کړی دي چې دا زموږ سره د خلاف کاروایی سوي ده. بل موضوع چې د کچيري تاسې هندستان هندوستان ته تاسو فکر وای هندوستان هم زموږ سره په تاثیر دو کال کې هغه څه لازم او لازم و هیڅ د دوستۍ هغه شی نه دی کارونه نه دی کړی. په تا ورته مثال زموږ د 15 کال ویزې زموږ په جیب کې وي د تجارانو ویزې ټوله بندي سولې او زموږ هم تقریبا د 6 کال زموږ 400-450 میلیون ډالر پر موږ سره صادرات درلودل. اوس موږ د خلکو معاملات دي دا تقریبا زموږ د رهبری تقریبا غوړو یا زموږ معاملات به تجارتي هم د هند دایحت سره لیدلی و په دې باره کې خبرې کړې وې. د هغو خبرو مطلب هم دا و چې باید موږ خلکو ته ویزې راکړي چې هلته زموږ پیسې بندې دي زموږ مشکلات دي. په دې باره کې باید موږ ته جدا باید زموږ مشکلات راحل کړو. زموږ په جیب کې زموږ ویدې وې چې خلاف د ټولو نورمو زموږ ویزې په نسی و دي. هیڅ افغان سوداګر یعنی یو افغان سوداګر په 2 لک ترکی پاسپورټ کړی دی په 2 لک ډالر بیا هندوستان ته ځان رسول. دا څونه مشکلات دي. نو زما ارزو دغه په سیمه کې د افغانستان تجارت که څه هم مشکلات دي ولې بیا هم افغان سوداګر په دې توانېدلی دي د ټولو نړۍ سره هم صادراتي و ارتباط هم وارداتي ارتباط ولري.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب له تاسو نه. مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې چابهار بندر د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دی. ایران په مجموع کې د ایران ټول بندرونه د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دي، مګر د جمهوری نظام پر مهال ماته یو راپور یاد دی چې متحده ایالاتونو یوازې د افغانستان په مسله کې چابهار مستثنا ګرځولی و، افغانستان پرته له دې چې بندیزونو ته یعنی بندیزونه په ولګیږي کولای شوې چې د چابهار بندر للارې نړیوال سوداګری او تجارت وکي، او هند هم د خبرې ته ډیر زیات خوشاله وو. دا بندیزونه د جمهوریت له سقوط وروسته بیا لګیدلې دي، یعنی هغه استثناء اوس د افغانستان په برخه کې نشته. تاسو څه معلومات شته؟ ډاکټر صاحب نعیم تاسو ته درځو همدغه پوښتنه له تاسو نه کوم.
تکر صاحب زه هم خپل احترامات سره مونږ تاسو ته قدرمن مومن صاحب، ډاکټر صاحب احمد زی، ستاسو همکارانو او ستاسو د رادیو او ټلویزیون لاري ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکې مومن صاحب ډیر ښه بحث وکړ او دغه د چابهار بندر او د کراچۍ د بندر په اړه باندې معلومات ورکړ. زه په هغې اړه باندې نور ډیر نه غږیږم، خو مختصر راځم دې ته چې دغه د دواړو د چابهار او د بندر عباس او د کراچۍ د بندرونو د دغه د اقتصادي پرتلیز اقتصادي د باندې مزایاو په اساس باندې چابهار بندر په کراتو د کراچۍ د بندر نه د افغانستان د اقتصاد لپاره او ډیر د افغان سوداګرو لپاره د افغانستان لپاره په ټوله کې دا یو ډیر ارزانه لار ده. ما سره ارقام شته په دې اړه باندې به وروسته ما مقایسه کړی ده چې د چابهار بندر د افغانستان د لپاره د کراچۍ د بندر په برتره څومره نږدې دی، په یو کانټینر څومره مصرف په دواړو بندرونو کې راځي. بیا د دغه د بندر عباس مقایسه هم کړې ده. نو رازم دی چې دغه د بندر عباس دغه څنګه چې تاسو ویلي، ما هم په دغه اړه باندې تقریبا په 2013 کال کې په ننګرهار پونتون کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس او زما هم په دغه کانفرنس کې خپل په دغه اړه باندې ریسرچ کړو او خپل می مقاله کې نشر کړو، مقاله می وړاندې کړو او خلکو ته می دغه بندر د اهمیت په اړه باندې معلومات ورکړو. رښتیا هم د جمهوریت نظام کې دغه د چابهار بندر استثناء و، خو اوس دقیق معلومات نه لرم چې د نوي نظام پر اتک سره چې دلته یو لړ مشکلات دي. مشکلات دا دي چې تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې، او که دغه یو وسیله ای او په دغه شکل باندې چابهار بندر د نړیوالو بندیزونو لاندې واقع وي او د نړیوالو بندیزونو پولیس د لکه څنګه چې د ایران هیواد په ټوله کې د نړیوالو بعضي اقتصادي سکتورونه یا بعضي اقتصادي سکتورونه یا بعضي اقتصادي برخې هغه د بندیز لاندې دي، نو ممکن دا هم یو خدای زما معلومات ما سره نشته. ولی په تیره کې دا شینو د چابهار بندر د پاره د جمهوریت نظام په دغه کې ډېری هلې ځلې وشوي. البته د غټولې هلې ځلې واسه د کاغذ پر مخ وي او کومه څنګه چې لازم او څنګه چې خلکو د افغانستان ولس هغه غوښتنه و متاسفانه دا شکل باندې ونه شو. زه غواړم چې لن دغه د چابهار بندر چې په اقتصادي لحاظ په کراتو د کراچۍ د بندر نه غوره دی سره درې چې مومن صاحب ویلې چې د کراچۍ بندر زه نشي نیولې خو زه چې څومره معلومات لرم ما په دغه کار کړی معلومات مې راټول کړي څېړنه مې کړي.
ډاکټر صاحب نیم په کوم اساس تاسو وایي؟ مخکې عموما صاحب هغه معیارونه یا شاخصونه یاد کړل چې په دغه دغو دلایلو کراچۍ بندر ارزانه دی ستاسو
دغه مقایسه کوم لیکلی دي حتی د فی کانتینر مصارف په لحاظ د فاصلې په لحاظ دغه ټول مې مقایسه کړي زه به تاسو سره شریک کړم. یو دا دی چې دغه د چابهار بندر چې دی د نورو په بندرونو په پرتله د کراچۍ د بندر بندر عباس او د نورو بندرونو په پرتله د سوداګر کولی شي چې شل په سلو کې تقریبا خپل توکي نور هیوادونو ته هغه په زر او اسانه طریقه باندې ولېږدوي او برعکس یعنی صادرات او واردات شل په سلو کې د دغه بندر له لارې د نورو بندرونو په پرتله د افغان سوداګرو لپاره اسانه خبره ده. او بل دا دی چې د چابهار بندر او د بندر عباس او د کراچۍ د بندر په پرتله په تقریبا 90 او 100 کیلومتره نږدې دی افغانستان ته. نو راځو دې ته باس ډېر وګ دی خو زه اعلان دلته ارقام ذکر کوم چې د بندر عباس نه د کابل پورې چې دا تقریبا 915 کیلومتره فاصله ده او د یو کانتینر د فی کانتینر چې هغه شل فوټه د هغې اندازه وي تقریبا $4,000 کرایه ده او که چیرته د کانتینر دغه فوټ شپېته وي نو بیا هغه تقریبا $6,400 ده. همدارنګه راځو د چابهار بندر نه چې دی کابل ته تقریبا 1340 کیلومتره لاره ده فاصله ده. نو په 40 فوټه یعنی یو کانتینر که چیرته 40 فوټه وي هغې کرایه تقریبا لګښت چې دی د انتقال د ترانسپورټ لګښت دی هغه $1,000 دی او برعکس شپېته فوټه بیش $5,000 دی. نو د کراچۍ بندر تر ازو اوس د کراچۍ بندر چې دی د کراچۍ د بندر فاصله کابل پورې دا تقریبا 2,340 کیلومتره ده. نو موږ او تاسو کې وګورو دلته په اقتصاد کې چې دی د کاست بینیفیټ انالیسس دا یو مهم بحث دی او کله چې موږ د یو هیواد د نور شخصونو ترڅنګ چې کله موږ د یو هیواد په اقتصادي شخصونو باندې د یو هیواد په سوداګریز فکتورونو باندې نور باندې باس کو نو موږ ډېر په اسانه باندې بیا د دغه شخص نه هم استفاده کولی شو. نو تقریبا د دغه لارې نه مسافه د کابل پورې 2,340 کیلومتره ده که چیرته شل فوټه کانتینر یو سوداګر انتقال کړي نو داغي لکه چې د هغه $4,500 دی او که چیرته به شپېته فوټه کانتینر وینو دغه لکه $6,500 دی. اوس که موږ دا مقایسه وکړو نو تقریبا د چابهار بندر په کراتو د افغانستان د اقتصاد لپاره او د سوداګرو لپاره یو خورا مهم بندر دی ځکه دغه بندر له لارې افغانستان چې دی د اسیایي هیوادونو حتی د همدې بندر له لارې موږ کولی شو چې د اسیا تر څنګ اروپا سره هم اړیکه ټینګه کړو دغه په هر لحاظ د افغان سوداګرو د اموالو ټوله کې د کارګري کوي د استخدام د کچې د لوړوالي د نورو ټولو لپاره دغه بندر چې د اقتصادي مزایاوي او ګټورتوبونه ډیر دي. خو اوس ستونزه دا ده چې موږ په هیواد کې دغه تقریبا 2 کاله کېږي چې سیاسي تحول رامنځته شوی نو د سیاسي تحول په رامنځته کېدو سره ممکن د کراچۍ بدیل بندر وسنوي.
مننه. تاسو یادونه وکړه مقایسه مو هم وکړه چې ورسته به له نورو ملمنونه د یو ځل بیا مقایسه غوښتنه وکړو. خو تاسو معلومات لرئ د چابهار بندر لپاره تاسیسات مثلا سړکونه دي ریل پټلۍ ده او نور تاسیسات دي پخپل په چابهار کې د سوداګرو لپاره تاسیسات او اسانتیاوي دي دا څومره بشپړ شوي تر هراته بیا تر کابل پورې دا تاسو معلومات شته څومره بشپړ دي یعنی د پوره استفادې وړ دي؟
تقریبا ما مخکې یادونه وکړه چې هغه څه چې لازم و چې د جمهوریت په جمهوری نظام کې ډېرې پیسې ډېر امکانات و خو ولې هغه څه متاسفانه چې د خلکو غوښتنه او د سوداګرو غوښتنه په هغه شکل ونه شوه. اوس چې دغه کارونه تقریبا په ټپه درېدلې دي ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې کم پیشرفت نشته کم په دغه کې کوم مخکیوالی نشته دی ځکه نظام سیاسي تحول په افغانستان کې راغلی دی تر اوسه پورې د نړیوالو سره زموږ هر ډول تعامل که سیاسي وي که اقتصادي وي موږ تعامل نه لرو. خو په د جمهوریت په وخت کې د امکان تر بریده پورې د ریل پټلۍ تر یو حده جوړې شوې وې. د دې چابهار بندر له لارې هندوستان افغانستان ته تا تاسې شی دی چې معنی دقیق ارقام دی یاده وتلي، خو څو سوه ټنه غنم انتقال کړه. همدارنګه افغانستان نه برعکس، همدارنګه د ایران د لارې، د ایران او د هند ترمنځ، نو په دغه بندر هغې وخت کې هلته فرصتونه شته، امکانات و. اوس البته دغه پیشرفت په فرصتونو کې کوم پیشرفت نه لیدل کیږي او هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې موږ مجبور یو چې د کراچۍ بندر ته مراجعه وکړو، ځکه بله لاره نه لرو.
مننه احمد صاحب، تاسو مخکې اړیکه مو ستونزه درلوده، تاسو زمون خبرې ونه اورېدلې یا موږ ستاسو ځواب ونه خسته. تاسو خبرې واورېدلې هم د مومند صاحب او هم د سردار نعیم صاحب. د افغانستان حکومت مخکې په جمهوری نظام کې چې کله دلته واکمن و، متحدو ایالتونو د چابهار بندر کې ایران له بندیزونو مستثنا کړی و، له نړیوالو بندیزونو د افغانستان د سوداګرۍ په خاطر او د هند د سوداګرۍ په خاطر. مومن صاحب وایي چې تر اوسه پورې هم کراچۍ، یعنی دغو ټولو شرایطو ته په پام سره د کراچۍ بندر د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي، مګر سردار صاحب نعیم دغو بندیزونو ته او د لارې فاصلې او ځینې نور شاخصونه یادوي چې دغو په اساس وایي چې چابهار بندر د کابل ته نږدې فاصله لري او د سوداګرو لپاره ارزان پریوزي. ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنی همکارانو ته، درنو ملمنو ته او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما څومره خپله مطالعه کړې ده، لا اوسه پورې د بندر عباس او همدارس دا بل بندر چې د چابهار دا تر اوسه د افغانانو له پخوانه استفاده کیږي هم محدوده ده. وجه یې دا ده چې هلته اوسه پورې اقتصادي بندیزونه شته او دا اقتصاد چې همیشه درې شیان موږ په علمي چیړو، یو دا چې اقتصاد ده، بل ډیپلوماسي ده او بل سیاست ده. نو دا درې واړه سره تړلي دي. دا دنیا اوس کوشش کوي چې د اقل د اقتصاد او د سیاست سره بیل کی، خو دا نه سره بیلیږي، ځکه چې سیاسیون خلک چې همیشه اقتصاد برتري چې ده هغه د بل خلاف استعمالوي خپلو سیاسي ګټو لپاره. نو په همدې وجه نه اوس پورې هم هماغه مشکلات شته، اگر چې د جمهوری په دور کې د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیزونه، یعنی چابهار له بندیزو څخه وویسته، خو فعال ډیپلوماسي نه و. اوس هم چې زموږ معلومات لرمه هماغه شی شته، اما فعال ډیپلوماسي نه شته چې هغه لاړ شي وزارت خارجه کې هلته خلک خبرې وکړي، د هغو څخه بیا مختلف بخشونه دي هغو سره خبرې وکړي او بیا د اگزامپشن په نامه یو لیټر ده، هغه لیټر چې دا هغه ایشو شي د وزارت خارجه له خوا نه، بیا هغه لیټر بیا ویشي ایران ته، ایران هم قبول کی د خپل چې ډیپلوماټیک چینل لاره، بیا هغه نو وروسته دا کېدای شي چې چا بهر خلاصي د افغانانو په مخبانی او پاسانی کولای شي، ځکه چې موږ تاسو چا بهر نه صرف د دې لپاره استعمالو چې هندوستان سره زموږ تجارت شي، بلکې نړیوالو سره هم کوو چې د کراچۍ بدل شي. د کراچۍ بدل چې دی هغه لا اوسه پورې زر امکانات نشته، لکه څنګه چې مومن صاحب ویلې، ځکه چې کراچۍ په سلونو کلونو کار پرې شوی دی، هغه مکمل انفراسټرکچر لري، ساختار لري، او هغه چا بهر چې ده هغه لپاره نور وخت هم پکار ده، نور سرمایه ګذاري ته هم اړتیا لري، او همداراز بانکي بانکي او د پیسو انتقال خبرو ته هم ضرورت لري. چا بهر کې پکار ده چې ډېر کار وشي او هغه د تمرکز.
ډاکټر صاحب، د لارو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره، د مخصن د ترانزیتي لارو د ژوندۍ پاتې کېدو او فعال ساتلو لپاره، یوې داسې ډیپلوماسۍ ته یا داسې اړیکو ته، سیاسي اړیکو ته ضرورت شته چې هغه کې استقرار او ثبات وي. موږ وینو چې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې کله چې د افغانستان د کروندګرو د باغونو حاصلات را رسیدلی دی او د صدور فصل را رسیدلی په افغانستان باندې دغه ټوله ترانزیتی لارې چې کراچۍ ته ځي له پاکستان سره نورې ترانزیتی لارې باندې شوې دي د لارو استمرار او په اړیکو کې ثبات څومره مهم دی د لپاره چې یو لار باندې تاسو اعتبار وکړی شي چې دا د افغانستان لپاره یو د اعتماد وړ یا ریلایبل د انګریزانو په اصطلاح لار ده.
او همدغه خبرې ته اشاره وکړه، مهم هم دا ده چې حکومتونه فعال ډیپلوماسي ولري او په دې مسایلو کې حقوقي مسایل ډېر دخیل وي او هغه حقوقي مسایل هغه وخت حل کیږي چې کله د فعال ډیپلوماسي لارې بعضي حقوقي اسنادونه سره امضا شي، تړونونه امضا شي او هغه لا تر اوسه په غو باندې کار نه ده شوی چې هغه باندې باید کار وشي. ایران سره هم یو حقوقي سند امضا شي، بیا هغه لاړ شي د ایرلند ایران رئیس جمهور او د پارلمان لخوا نه، او د دې خو هغه انقلابي شورا د مشر خامنه‌ای مشر دی هغه نه منظوري راشي، نو بیا هغه همیشه دائم وي. او که چیرې حقوقي سند نه وي او صرف دا د تجارت بس پادي توګه روان وي او بدون کوم حقوقي سند نه بیان او داسي وي چې وخت اړیکې کله کله خرابېږي د هیوادونو په منځ کې، لکه موږ سره ایران سره د حقابې په مسله باندې اړیکې خرابې شي، نو کېدای شي آینده کې بیا هم داسې امکانات چې خرابې، نو کله بیا چې حقوقي سند نه وي او په منځ کې امداګانې نه شي او د پارلمان او دا مشرانو دا تایید کړی نیوی، بیا هغه پاسانه وای یار موږ نور نه سره کوو ځکه زموږ احساس وړي.
ډاکټر صاحب وخت ظاهرا په تیرو دوه دریو کلونو کې د افغانستان حکومت چې طالبان اداره کوي د دوی او د ایران ترمنځ څو څو ځلې لانجې راغلي دي، مګر من نه دی اوریدلې چې د چابهار بندر د ترانزیت په لاره کې د کوم خنډ پیدا شوی، او د جمهوریت پر مهال هم همدا کیسه وه، مګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جزئي مواردو او ستونزو باندې دا لاره وار وار څو څو ځلې بنده شوې ده، څنګه مقایسه کوي دواړه؟
زه فکر کوم د ایران سیاستونه څه حد پورې سټیبل دي، هغه دي ډیر حد پورې سیاست او تجارت دې سره تړلې نه ده، همیشه دې دا تجارت تخپل زمينه مساعده کړې ده او تجارت ته په اصطلاح ده سوچه تجارت په سترګه کتلې دي، او پاکستان همیشه تجارت تخپل سیاست لپاره استعمال کړی ده، او البته په مخپل افغانستان نه بچکلا پاکستان به چې مولنو واردل دل پیه با التا کله به دی هغه وخت عمران خان او د عمران خان دفتر ته بچی ورغلی خو بولی شهید د مخ سره موافقه خو بیا بچی کله غو نه راهداري واخصل سو یا اجازه به واخصل سو بیا په تور هم کې یا په سپین بول د کی فوج بنمان التا به د فوج بیر حکومت نو مشال ته د فوج مداخلت دې دی باسه وای د چې تجارت په خوا ده ونه کی
تر زیاته مننه له تاسو نه. بیا هم ورزو لمومن صاحب سره خبرې کوو د پالیسي او د ډیپلوماسۍ د استمرار په مسله باندې له دوی سره مغږیږو، خو اوس ورزو یو اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی ځان معرفي کړئ او بیا مخبل پښتنه وایست.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، تاسو ته سلامونه او درنو میلمنو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلونم امکارانو او دغه ګلون اوریدونکو ګلون میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. منصور بدریم د هلمند نه میاړي کني وړي ده.
وعلیکم السلام بدری صاحب، ستړی مشه، مهرباني وکړه سوال لري که کوم وینا لري.
زبا وینام ولرم سوال هم ولرم، واکن از مش ګوره د افغانستان او د پاکستان تر مابین کوم تجارت دی دا میشه د ډیرو نادنندریو سره او د ډیرو ستون سره مخامخ، پاکستان زمش سره میشه دو مخه سیاست را سره کړی دی، پاکستان زمش سره نه په اقتصاد کې ژوند پاته سوی دی نه زمش سره په سیاست کې ژوند پاته سوی دی، پاکستان چې غواړي څنګه چې زموږ اقتصاد ته ضربه ورسیږي دوی رسوي، تاسو پکې موږ تاسو به فکر وکړو همیشه چې زموږ دلته د میوجات وخت راځي یا د سبزکاروي وخت مراسي دلته دوی خپل بارډرونه لکه مخکې چې د میلمه صاحب محترم اشاره ورته وکړله یا د تورخم بارډر را باندې بند یا د سپین بولډک بارډر را باندې بند، زموږ د افغانانو سره دومره څه دوی کړی دي هغه موږ نوسو نه په قلم لیکلی شو نه په خوله بیانولی شو نه څه کولی شو. نو زموږ دپاره مهمه خبره دا ده چې زموږ دلته باید داسې اړیکې ورسره ولرو، خو داسې اړیکې ورسره چې هغه باید داسې اړیکې قوي اړیکې وي، باید داسې قوي اړیکې ورسره ولرو که چیرې دوی موږ ته همیشه دغه رقم ګزارونه راکوي یا زموږ تجارت زموږ تجارانو ته داسې ګزارونه راکوي، باید موږ د دوی پر مخ باندې خپل همیشه راکړه ورکړه، د دوی سره څه شي قطه کړو، یو بل بدیله لار ورته پیدا کړو، یو بل بدیله لار ورته پیدا کړو. همیشه دوی زموږ سره دغه کارونه کړي دي، په کوراو په نړاو په ډالرو زموږ ته تاوانونه راورسي، زموږ مې تجارت زموږ
شاته. تاسو نظر مو واخیسته بدری صاحب، که خپل پښتنه وایست تاسو نظر مو واخیسته خپل پښتنه وایست
پښتنه د درنو مېلمنو څخه دا لرو چې موږ څنګه کولای شو چې په کوم یو صادق پاکستان په کوم وارد کولای شي چې د افغانستان سره په اخلاص او په صداقت او داسې یو تجارت ولري او د هر څه څخه خلاص وي، هغه دغه پښتنه ده. او کچیر موږ د پاکستان سره د پاکستان او د افغانستان تجارت یو د بل څومره مهم دی، ایا مثبت تمامیږي که منفي تمامیږي؟ پر د اړه باندې کچیر ماته تاسو نظر راکړئ، او دلته راډیو مکمل نه نیول کیږي، تاسو باید دغه راډیو راته پالک لکه روزي کوم موجود کې نیول کیږي، اوس ګرد آشنا راډیو را پر هغه زاغو باندې موږ نو څوریدل، نو هیله ده چې تاسو نو کوي کوي او موږ یې ونیسو.
ډیره زیاته مننه بدری صاحب. مومن صاحب، له تاسو نه به دې سوال ته ځواب واورو، خو له هغه مخکې د دې اوریدونکو او نورو اوریدونکو لپاره یادونه کوو چې د ازادۍ راډیو خبرونې په لاندو څپو په 19:15 مترو د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو خبريږي. د مخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو پورې په 12:19 منځنۍ صفه د ازادي رادیو خبرونه په ډیر ښه کیفیت سره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې او حتی په گاونډیو هیوادونو کې اوریدلای شي. اوریدونکو نه مننه کوو، او له تاسو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې د خبرونه را سره اوري. مهرباني وکړئ مومن صاحب، د دې اوریدونکو اندېښنه هم تاسو واورید، یو تبصره درلوده او یو پښتنه درلوده. پښتنه دا و چې څنګه کېدای شي چې پاکستان دې ته اړ کړی شي، یا د افغانستان حکومتونه څه کولای شي د دې لپاره چې پاکستان دې ته اړ کړی چې په خپل اقتصادي پالیسۍ کې ثبات راولي، یعنی موسمي او احساساتي تغیرات رانولي، بلکې یو باثباته پالیسۍ ولري د افغانستان سره د ترانزیتي اړیکو په برخه کې.
ډیر مننه. اول د میلمنو هم ډیر ښه نظریات وکړه، او د اوریدونکو محترم ورور څخه ډیر مننه. وقت چې لکه د مخه چې دا ورور اشاره وکړه چې مشکلات زموږ په ترانزیت او په تجارت کې، ما د مخه په اول سر کې دا وکړه چې تقریبا 2 کال افغانستان په یو مشکل تجارت کې، ولې دغه اوس هم چې مشکلات جوړیږي ولې لازمه دا ده چې څنګه یو د بل درک سره وکړو، او یو بل ته هغه یو قانوني او داسې قرارداد وکړو چې په هغه کې تضامین موجود وي، نو موږ کولای شو چې یو بل ته سره صحیح تجارت ولې کدا غورور چې مخول کګور ګوري دوه شان دی. موږ همسایګان هم لرو، کو ازبکستان دی، ک ترکمنستان دی، ک تاجکستان دی، زموږ د دې سره موسمونه دواړه یو شی دی. هغه میوه چې موږ لرو هغه هم لري، هغه میوه چې موږ لرو ایران هم لري. زموږ ټول صادرات تقریبا د اضافه در 900 میلیون زموږ صادرات یوازې پاکستان ته دي. د یک شک نه ده پاکستان هم تقریبا ګټ په افغانستان کې ست، تقریبا چې په 100 میلیون صادرات لري، او د افغانستان د لارې دی ترانزیت منځنی آسیا ته استي. منځنی آسیا ته دا ترانزیت تقریبا په خوا د مرکزی آسیا او منځنی آسیا ترمنځ تقریبا په خوا او تقریبا 300 موټر یا 400 موټر پرې اضافه تر ولی اوس دا ترانزیت تقریبا 4000 موټر ته رسیدي دي چې دا موجود دی. پل میلمنو یو خبره وکړه دوستانو چې چابهار بندر کې په چیری په دغه کولې زه فکر کوم چې ټول مالونه چې زموږ غیر راضي یا پلا راضي جبلجی ته د جبلجی څخه بیرته بیا بندر عباس ته راځي، مستقیم موږ نو کولای چې برګری وکړو بندر عباس ته. یو هغه د چین څخه راسن راځي، هغه هم تقریبا په هفته یا په دوی کې یو غټه کشتی چې راځي چې افغانستان ته مالونه کولی کراچي ته هر ورځ پس په لسکونو کشتی را روان دي، او کولای شي چې دوه سه اثبات چابهار بندر دی. شک نشته چې دا یو سیاسي بندر جوړ شوی او نور سیاسي ته به اشاره نکو دا بندر جوړ شوی یو شی چې تاسو ته د غوس چې ما په خپل معلوماتو کې تقریبا د کرات د کده چیرې د چنس ته برګری وکي یو کانټینر په $400 راځي سلويش پټه کانټینر په $400 در کراچي پر راځي کچیر دا در بندر عباس په وکي په $3000 راځي د اوس ته ستي معلومات تر کوم د بندر عباس څخه بیا در دغه پر تقریبا $2500 کرایا د هرات پر د هرات څخه بیا چې در کابل پر راوړي تقریبا په اوس کې چې هغه ټن ته چې لږ ما حساب کې تقریبا یو نیم لک چې دا هم تقریبا کېږي $2000 یعنی سم په نیمه تفاوت ستولې موږ عملا دلته په کار کې جریان لرو او داسته زه فکر کوم چې ما د مخه صادراتو ته اشاره وکړه او زموږ صادرات هم پاکستان ته ډیر دي او د پاکستان صادرات هم ترې جوړي موږ نه غواړو چې پر یو لار باندې اتکا وکړو زه نه غواړم زما مقصد دا دی چې موږ نه باید نه یوازې نه باید زموږ د کراچي سره مناسبات خراب سي او نه باید داسې وکړو چې د کراچي په خاطر موږ بل لار ځان ته انتخاب کو یا خاص ټوله کار موږ باید پر کراچی بل لار باید و تاسو ګورئ یوازې افغانستان ته پخوا وړه د کراچی پر لارې راتلله نو اوس دا وړه د افغانستان د پخپله د آسیای بیان څخه مستقیم راوړي او افغانستان د وړو د ترکه څخه یا د غنمو له درکه څخه تک د په نورو بندرو پرې اړه نه لري یعنی تاسو غوړي هم دغه سي حاصل کیاس نو په دې خطر پخوا چې بلار بند اسو د وړو او د غنمو قیمت په پورتو سوولې اوس کچيري لار هم بند سوي د ولي د خوراکي توکو يا د سوانګ توکو د باز نور شانو قیمت هیڅ وخت نه ریپورته سوي او دلته منظم تجارت جوړ شي هغه وخت د افغانستان پیشرفت او په منطقه کې پیشرفت هغه وخت راتلای شي چې موږ د ټول همسایګانو سره شي اړیکه ولرو او همسایګان هم باید زموږ اقتصادي اړیکو ته متقابل احترام ولري مش په خپل د افغانستان د سوداګرۍ خونه د افغانستان خصوصي سکتور غواړي چې د ټول دنیا سره خپل راکروار په تجارت ولري ولې پر متقابل اقتصادي احترام ولري او اقتصادي اړیکو غواړو زما دغه د مخه چې ما تاسو ته اشاره وکړه تقریبا موږ دغه مخکې نورو دوستانو هم اشاره وکړه چې د کلونو رئیس په زموږ ترانزیت توانی سوي دي څه وخت سیاسي حالات کوم مشکل پیښیږي په بارډر کې به په خوا هم تقریبا په دې شل کال کې چې دوه عسکرو په جنگ سره وکړي یا مشکلات پیښ ول ولی بیا هم په تقریبا د چیرې دوه کال را پدې څخه چې موږ به یا درې ورځې د مشکل لرو اوس کچېری په سپین بولته کې مشکل او هغه ته پرلاتو د پرلات مشکل او د کراچي د تقریبا په دغه څو میچ کې زموږ د پېښور لار تقریبا اله ده ولی هغه ایټمونه چې دې صادر کړي و هغه ایټمونه مطابق د دې د قانون داسې چې زموږ هغه کانټینران چې پر لارې هغه څوک حق نه لري چې ودرې هغه هم زموږ بعضی دوستانو کیس کړی او پر هغه باندې کیس شروع لري هغه په د کیس کې ورغلي اوس موږ یو موضوع چې موږ په خپل د بانک جهانی څخه د ټولو څخه مو ورته چې پات پر افغان سوداګرو باندې
دا مشکلات چې زه غواړم چې همدا د بانک جهانی خبره تاسو یاد کړئ نړیوال بانک په افغانستان کې ډېرې ترانزیتی لارې او د ډېرو پروژو لګښت یا تمویل نړیوال بانک کوي تیر اونۍ موږ یو خبر درلود چې د افغانستان یو پلاوی تللای دی ترکیه ته او هلته دی نړیوال بانک له چارواکو سره خبرې کړې دي غالبا په دې پلاوی کې به تاسو وی یا بنوي ک لطفا اوریدونکو ته کوي خو تاسو به خپل ځان لخوا معلومات ورکړي او کنو دی افغانستان د سوداګرۍ د خونو د چارواکو نه چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کړی دي د دې خبرو په باب او د افغانستان د راتلونکو ترانزیتي پروژو په باب کلان معلومات ورکړي چې ورسره لغه بیا نور موضوعات ته هم ورجو زموږ د خبرونه وخت په چټکۍ سره په تمامېدو دی مهرباني وکړئ
ډیره مننه تکل سه محترم واقعنم درې ورځ د مخه د استنبول ښار کې مجلس او په هغه کې د بانک جهانی استاد څخه تقریبا د همرو ول د دینه مننه وکړه تقریبا د دې د وزارت مالیه په پیشنهاد باندې هغه په خاني پروژې چې پاتې وي دوه د پاره دی ویل چې موږ د هغو تک د مخ کې ویل چې موږ د هغو په هغه پروژې چې په خاطر لوري په افغانستان کې دوه سر بدی هغه خپل پیسې چې پاتې وي هغه پیسې برته هغه ترکی ویل موږ د بانک جهانی څخه په کراتو دا غوښتنه وکړه چې تاسو راسي یو کار وکړئ زموږ او د پاکستان په
مابین کې تاسو وی په دا پلاوی کې تاسو وی مومنت
بلسه مش په خپل مېرمال ته د مجلس ته مردا دا وڅو د بانک جهانی او ټول ډونر موسسات لکه یو اس ای ډی د جاپان سفیر دا نور هم پښکی کوي موږ د افغانستان د خصوصي سکتور وضعیت تل تشریح کړي بعض خلکو ته سوالونه پیدا کېدل چې تاسې سره د امارات د مسؤلینو گزاره څنګه ده. موږ یقینا دا ورته ویل او دا د رښتیا دا خبره کوو تقریبا چې په شپږ بجې زموږ د هر په یوه ساعت کې تقریبا موږ کولی شو چې د رئیس الوزرا مرستیال ته ځان ورسوو او تقریبا موږ ورته ویل چې زموږ 80% مشکل په دننه د افغانستان کې په تجارتي لحاظ حل شوی دی. 40% مشکلات چې دي هغه زموږ د ویزو مشکلات چې افغانستان په رسمیت نه دی پیژن شوی، د افغانستان کنګل سوی پی سي دي چې دا باید راسي هغه په خارجانو پر حل لري چې هغه زموږ د خارج مشکلي په افغانستان کې افغان خصوصي سکتور ته تقریبا اوس چې دي په حکومت حمایت کوي که په افریقا جوړ کې کار چې جوړ کې کامل حمایت د افغانستان د حکومت سره سره او دا معلومات ورکول سو. ولې زه بیا هم د بانک جهاني د بانک جهاني سره او هلته نور هغه دونر مستات چې موجود و زموږ د غوښ خو خښو کې تاسو راسي بل مجلس باید په کابل کې جوړي. کابل اوس امنیتي فضا ډیره برابر ده او موږ به تاسو د افغانستان د سوداګرۍ خونو به تاسو قربا وي، نو دی به ان شاء الله پر دې باندې خپل فکر وکړي. ولی لازم ده چې د ټولې دنیا سره د افغانستان ارتباطات باید یو مثبت لوري ته حرکت کولای شي او مثبت لوري کولای شي چې د افغانستان په اقتصاد کې منظم بلب کې. موږ باید ټول پیسې لري چې کوکه د همسایګانو سره د هر چا چې احساساتي پیسې لري باید ونه کې ټول دوستان ک جناب همدرد صاحب مو سره هم دی ک دروم دوستاز دی کته موږ باید د تیرو تجربه څخه ډیر پند واخلو د خپل همسایګانو سره چار طرفه چې موږ همسایګانو ډیر یو ښه روابط سره تقریبا په هر روابط اقتصادي روابط چې موږ په بازي سفرو کې هم ځو پاکستان ته مسافر کړی دی د دریزر کنټینر چې لاس ولا پاغه سفر کې موجود جناب محترم وزیر صاحب تجارت سره ارزو لرو چې د ټولو سره یو مثبت لوري ته باید حرکت وکړو.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب. بحثونو ته دوام ورکوو خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې له کوم ځای نه زنګ وهلای او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
د کال سم محترم سلامونه تاسو ته او د خبرونې میلمنو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک یو چې روغ او جوړ به تاسو له هدا تلم د هلمند ولایت څخه.
ډیر زیاته مننه تل صاحب خبرونې ته راغلاست. مهرباني وکړئ
مننه لا د خیر دا کې تکال سم محترم ډیر شایسته موضوع مټاکلې ده. تکال سم محترم را به څنګه تجارت پړوان باندې خپل په نظر پلندو د سره شریک کنه. اول خود تجارانو ورون ته خزمر دا خواهش دي چې دلته مش په هلمند ولایت کې تکال سم محترم دا غټ مغازي والا چې دا کوم بورا راوړي د تدوا کیس م بورا د پاکستان هوا د چدي راړي یو می دا بورا د تکال سم محترم مخکې ما یادونه کړې وکستا چې په یاد وي و سم بیا د تجارانو د دلته ستاسو از ما غوړي د تری مثال خبرې د عامه توجه د خاص توجه ورته کې دا موضوع
چې دا خدای دې وکړي چې موضوع نه ډیر لري ولاړ نشي.
بل ان شاء الله نظم تکال سم محترم دلته یو غټه بورا راځي د ازمن ولایت هلمند ولایت ته د بهر ملکو څخه د پاکستان څخه یو میده بورا ده. په دې غټه بوري کې تکال سم محترم ما خپل کوټ راوړی ده یو رقم سپینه شیشه پکې کاریږي داسې وړه کړی ده لکه دا بورا آینه نه سړی فرق نشي کولی چې دا ما د برت مغازي والا ته وروړی ده مال مولوی صاحب په نامه باندې د مغازي والا مال دا ولی دا خو دا شیشه پکې مسلمان خدای ته تداول د اخر څه باندې د پاکستان سره راځي او بل د غشنی چاوي د بهر ملک څخه راځي. په دې یو قسم رنگ غاډي تکال سم محترم چې موږ د ډاکټران څخه پوښتنه کړې د میډیا د پاره ډیر مثال د خبري ضروري دي یو شین رنگ په غاډي په خو به د شنی چاوي موږ نیولې
د تاسو د اندخني چې تاسو یادوي د د توکو د کیفیت سره ارتباط لري د خبرونې موضوع نه ده چې د ترانزيتي لارو په اړوند مشخصه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه ترانزيتي لار خو تکال سم محترم باید چې موږ د هر ملک سره مثال د خبري شکر را دنو وکړو خو بغیر پاکستان د پاکستان سره د خپل لار تجارت مورونه چې دی بل لار د ځان ته پیدا کی ګوره همیشه چې دی پاکستان موږ دغه څخه د مجبوری څخه ګټ پورته کړی دی چې دلته موږ مثال د خبري میوه پر شیدو سره لکه د کندهار انګور و انار په دې تر باندې راستي کې خپل لار را باندې بند کی او د میلمنو سم دا پښتنه د تکال سم محترم چې ولې تاسو د سړی خونی نه جوړوي مثال د خبري په بولده کې دی د موږ تجارت الحمدلله شپي سي لري مثال د خبري د سیمې چې پیسې نه لري سړی خونې د جوړې کې کم وخت چې پاکستان پرمیر باندې لاري بندي دغه سړی خونې زدي کوالې چې استفاده وکړي د خپل نیوی دلته دغه کې بیا کوم نیوی مثال د خبرې خرابې چې بنه دلته
باندې
کې کني دا د خپل پر ولس باندې پاردان قیمت باندې وکړي چې مثال د خبرې د خاله ګټ نه پوهه کې ورستی چې بنه
مننه سلامت خوشاله اوسې. نایم صاحب تاسو نما غوښتل چې پښتنه وکوم نورې لوی پروژې په افغانستان کې را روانې دي مثلا له ازبکستان نه د مزار شریف او کابل لاره پیښور ته د ریل ګاډي پروژه ده د کاسا زر د برښنا پروژه ده را روانه ده ټاپی را روانه ده په دې ټولو کې لکه څنګه چې مخکې مومن سبا داونه وکړه نړیوال مؤسسه کناریوال بانک شریک دی او دوی په تمویل کې مرسته کوي. خو بیا هم هغه مخکنی خبره ز تکراروم چې د اړیکو کې استمرار چینوي د دغه لویو پروژو راتلونکو به تاسو ته څنګه ښکاری چې دلته هر ورځ د لاري بندیګي د دوړو هیوادونو ترمنځ یا د هټه اوس چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په کې ورګټ شي دا به په سیاسي مسایلو له یو بل سره د یو وایناله وجه یا د وړې خبرې یا پیخي له وجه به د یو بل پر وړاندې خبرګونونه کوي بیا به دا برېښنا بندیګي بیا به دا غاز بندوي او په بل باندې یا باندې ریل پروژه بندیږي په یو بل باندې د دې اړیکو د استمرار لپاره یا د ثبات د راوستلو لپاره افغانستان څه کولای شي او د سیمه هیوادونه باید څه وکړي او افغانستان لغونه کوم تضمینونه وغوړي؟
تکل صاحب خبره دا چې مخکې مومن صاحب او ډاکټر صاحب احمد زی هم خبرې وکړي د سیاستونو د استقرار د هیوادونو ترمنځ. زه د مومن صاحب خبرو ته په اشاره باندې چې د مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې موږ باید دا احساساتي پریکړې ونکړو، باید په اقتصادي برخو کې هم په سیاست کې هم په نورو برخو کې باید موږ احساساتي پریکړې ونکړو. خبره دا ده متاسفانه چې هر زمان افغانستان د سیاست البته د سوداګری د افغانستان سوداګری چې دغه د ګاونډي هیوادونو خاصتا د پاکستان د سیاست قرباني ده. منګ او تاسو غواړم چې دغه باندې مخکیم بس شو چې یو خبره یاد کوم چې د تیر جمهوریت نظام کې هم د غستونز بار بار وی او دلته د اپټا په نامه باندې یو سوداګری ستړون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شوی او په دغه تړون کې دا تقریبا وزیر غلی دی چې د افغانستان سوداګریزي د افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکی دا باید د دواړو هیوادونو سیاستونه باید قرباني نکي او دا باید مستقل وي. خو متاسفانه موږ او تاسو بار بار ګورو نو خبر دا اسما په نظر باندې چې موږ چیرته همیش ته بار د پاکستان دغه تکینو او چابهار بندر باندې په دغه کراچي په بندر باندې فکر کوو او دا سی وي چې نوري بدیل لارې نشته. زنه پیغام دا کوم ارقام چې مومن صاحب نشر کړ دا اوسنی شاید دا به وي ممکن به وي. خو ما خپل در دوی چې 2013 کال کې په دغه اړه باندې تقریبا وته میشتې کار وکاو چې لرنه مې خپل معلومات مې راټول کړو د موثقو ادارو نه هم مخامخ انټرویو وکړ او دغه معلومات په بنیاد باندې تاسو سره ماغه معلومات چې ما پونتون کې پریزنت کړی وړاندې کړی و نړیوال کانفرنسو نو ماغه تاسو ته وړاندې کړ. راځو دې ته چې ما مخکې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ثبات یا دغه د نظام بدلون دغه د نړیوال د اقتصادي اړیکو لپاره لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مزي ویل چې اقتصاد او اړیکه سیاست دا جدا نه دي، دا لکه د وی شیشي دوه مخونه دي. نو کچیرته اقتصادي فعالیتونه یالته به سیاست وي او که سیاست وي غلطه به اقتصاد وي. نو دلته اوس په افغانستان کې موږ او تاسو ګورو چې نړیوال سره تعامل هم په سیاست کې مخ کې ملي چې هم په اقتصادي برخو کې د لوی ستونزې ده. منګ یوازې اوس پورې ذهنیت عام ده چې منګ یوازې د پاکستان لارې لرو نورې متبادلې لارې نشته او منګ یوازې منتظر دي ته پاتې کیږو. یا مثال په ډول تاسو د تاجکستان د نور هیوادونو یادونه وکړه غوښته ته بیر اعظم خو هغه هیوادونه چې دی لکه
خبره سره را لنډو سردار صاحب نیم
بس تکل سه لنډو مې خو بس دومره دی چې باید سړی کافی اندازه بس کې خو خلص دا وایو چې د افغانستان د لپاره مهمه دا ده چې لکه مخکې چې تکل سه تاسو یو ډاکټر صاحب مزي ویل چې دوی باید یوازې د پاکستان سره هم موږ او تاسو موږ وسم د پاکستان په بندرونو حساب کوو د پاکستان په هیواد حساب کوو. وره متاسفانه به هر وخت تاسو ولیدل چې زمنګ څو کانتینرونه موږ د دوی سره په تجارت کې د هندستان د پاکستان د گوادر د بندر لارې د هندستان سره سوداګري لرو. تاسو ولیدل چې په زرا او کانتینرونه په د جمهوریت په دوران کې دا اوس وخت کې دا کانتینرونه اوس وسیدل بيخي د پښتنې څوک نشته. همدارنګه د کراچي په بندرونو کې حالت نو زپ پالیسانو تر ازم مکو غواړو چې موږ اقتصادي سیاستونه او منګه هغه سوداګریز دغه پرمختګ ولرو من داستون زی حل کو نو دا دوامدار ګرځي در غواړي هم د ګونډي هیوادونو سره هم د ایران سره
کم به نیم صاحب وخه یو وړاندې زو یوازې څو دقیقې د خبرونې تر پای پورې پاتې دي چې نور موضوعات هم لرو هغه راون غاړو. یو بل موضوع دی افغانستان او چین ترمنز د واخان د ترانزیتی لارې مسله ده. زه غواړم په دې مسله کې لاند تم شو او هیله مې ده چې زمونږ میلمانه پښتنو ته لاند لاند ځوابونه راکړي. مومن صاحب، لمړی که لطفا تاسو راته ووایاست چې دا لار ستاسو له نظره څومره عملی ده؟
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د واخان کوریډور یا چین تقریبا هغه پاپولیشن یا نفوس چې دی لري تقریبا د 1.3 بلیون د کده د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. ولې تقریبا د دې لارې هغه نظر سنجي چې اوس نړیوالو موسساتو یا بین المللي موسساتو کړي تقریبا د دې لارې مصارف چې دلته جوړیږي یا بشي جوړیږي ډیر غذاب مصارف هم دی باندې او تقریبا په دې کې یو سیمیز دغه ته هم ضرورت سوالی زه فکر کوم که چیرې پر دې لار وسی موږ هم د کراچی در بندر او هم د نورو بندرو موږ ته لار ډیر، یعنی د کابل څخه بیا در قاشغره پورې تقریبا 900 کیلومتره لار ده چې دا یو ډیره مهمه لار ده. یعنی کولای شو چې د افغانستان په یو لوی ترانزیټي ملک هم د ایران سره او هم هغه نظر سنجي چې په چمال دل دغه مطالعات چمال دل تقریبا دا یو زر سفیده په هغه کې راغلي تقریبا چې د دې لارې څخه به تقریبا یو څلوېش ملکه آزاد داسې بس ان شاء الله چې شپېته ملکه به د دې لارې څخه استفاده وکړي. دا یو ډیر لوی پر دې باندې ریسرچ ولی ارزو لرو په دې کې چې د افغانستان اسلامي امارت حکومت لکه مخکې تاسو چې ورته وویل چې جناب اجملا صاحب محترم په دې کې هدایت وکړي، زه فکر کوم چې هغه پر دې باندې ډېر ټینګار لري چې موږ باید یو د نورو مملکتو سره خپلې مستقلی او داسې لارې چې هغه د افغان د سوداګرو په ګټې او د سیمې په ګټې، زه فکر کوم دا مهمه لار ده. نو زه فکر کوم چې د واخان لارې یوه ډېره ښه لار ده، ولې خو د هغه سببوربودان او هلته هغه څه د لارو جوړول تاسو ته بهتره بالو به د تونلو جوړول
مومن صاحب یادونه وکړه چې دا لار ډیره د دوی په وینا صاحب العبور ده او پر احتیا هم د غرونو لړۍ دی پکې او هلته د سړک جوړول بیا ورسته بیا په غو باندې د ریل یا اورګاډي تیرول دا به ډیره ستونزمنه مسله وي. البته د ځینو کارپوهانو له نظره ستاسو په نظر څومره دا لار ممکنه ده په غو ترتیبات سره چې د طالبانو حکومت هیله لري چې په غو ترتیب به عملی شي؟ لاند ځواب راکړئ لطفا.
هو زه څومره معلومات لرم دا نو هغه اوس چې ابتدایي خام سړک جوړ شوی دی تقریبا وصل شوی دی ایران سره چې دا یو بخښنه غواړم چین سره وصل شوی دی چې دا یو ښه زیری دی موږ لپاره. اوس ضروري دا ده چې حکومت وکولی شي خپله سرمایه‌ګذاري وکړي او نور نړیوال او همدارز چین سرمایه‌ګذاران او خپل افغانستان کې دننه خلک چې دي د دوی د پانګونه هلته راجلب کړی شي او وکړی شي چې په دغه سړک باندې زر کار شروع شي او پوخ شي. تر څو پوخ شوی نه وي نو خامه لارو باندې تجارتونه نه کیږي. نو مهم همدا ده چې دا خپل محراق د توجه وګرځي او نړیوال هم را دعوت کړي.
کلان راته وایست احمد زای صاحب چې دا د نور لارو متبادله لاره کیدی شي.
بله، و فوق العاده ځکه موږ تنه جواز چین سره تجارت ولرو د افغانستان ټول مشکلات سره حل کیږي ځکه چین با نفوذ هیواد همدارس د نړۍ دوم اقتصادي هیواد د کتان تنها موږ چین سره تجارت ولرو. نو چین تقریبا د کال تر $600 میلیارډ پورې و د خوراک ضرورت لري خارج نه راوړي. کومګ د 100 میلیارډ د دوی ته رولې ګو بس افغانستان کول ګلزار د مشکل لست.
ډېر زیاته مننه نعیم صاحب. د چین سره تجارتي لار هم دا د واخان لار په کوم ترتیب عملی کېدای شي؟ یعنی یوازې یو لار ده چې مرکزیت به په چین کې وي او که باید په افغانستان کې دننه هم ځینې مرکزیتونه یا لکه اډې لوی اډې ورته جوړ شي د دې لپاره چې اغیز زیات شي او افغانستان هم تر ټولو زیاته استفاده ترې وکړی شي؟
دغه د واخان لار د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده او یوازې به دغه تمرکز چې د دغه لارې مرکزیت به په چین کې وي، زه فکر کوم چې دا لار به د دې مرکزیت به هم په افغانستان هم په پاکستان کې وي ځکه چې دغه لار د پاکستان لپاره هم خاص ځانګړی اهمیت لري. د دې لارې نه دوی منځنۍ اسیا ته او چین سره سوداګري کولی شي په اسانه ډول او ډیر ارزانه ډول باندې دوی کولی شي چې د چین مارکیټونو ته لاسرسی ولري. نو افغانستان به د دې لارې هم د پاکستان هم که برعکس د چین لاری یا د مرکزی اسیا د نور هیوادونو د لاری د پاکستان هندوستان سره د لاری سوداګری تر سره کیږي، نو افغانستان به هغه د ترانزیت دغه تر لاسه کی ګمرکی عواید بل سره وړي او د سنوري ډيري غټ شته چې د افغانستان د پنګول لري، خو مرکزیت به افغانستان کې د افغانستان تر څنګ به پاکستان کې هم وي او دا ډیره مهمه ده، نه یوازې دا چې موږ یوازې چین باندې دغه وکړو نو افغانستان هم باید د مرکزیت یو نقطه وي.
ډیره زیاته مننه له میلمنونه. یو ورستۍ پوښتنه لرو چې لمدې سره خبرونه هم پای ته رسو. مومن صاحب، هغه محدودیتونه چې د نړیوالو لخوا د طالبانو پر حکومت لګیدلی دی او لغیدلې بانکي محدودیتونه دی او د راکړې ورکړې محدودیتونه دي، دا څومره د مخصوصا د واخان د لارې پر وړاندې خنډ جوړولای شي؟ لې وی د کینه کم وخت کې لطفاً ځواب راکړئ.
زه فکر کوم دغه دا محدودیتونه د افغانستان پر خلکو دي، د افغانستان حکومت ته خوښ او د ټول د افغانستان پر خاص پر خلکو لګیدل دي. کومش تقریبا اوس یو لک ډالر په $2,000 استو، دا کچيري محدودیتونه نیوي دموږ سپیشل په $1,500 استول دي. دا ټوله د دې ټوله بوج دی پر ملت باندې دی، د دې ټوله بوج او د واخان کوریډور چې زه فکر کوم چې دا یو څلويش ملک چې ما ورته وویل کچيري وخت چې د څو ملکونو نمانځ درته واخم لکه پاکستان دی، عراق دی، چین دی، ارمنستان دی، آذربایجان دی، ګرجستان دی، جاپان دی، یعنی دومره دوم
دا شلار د خو د دې لارې لپاره. ډیر زیاته مننه. نور وخت د خبرونه پای ته رسیدلې ده. خبرونه له میلمنو د سوداګری خونوم رستيال محمد یونس ممند، په هانتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی او د اقتصادي چارو شمن کی ډاکټر محمد نعیم نه مننه. Oh.
John, I'm your brother.